द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مسې وایس اف امریکا دی واسره نه نیم ساعت خبري خبرونه ده د دوشنبه یا ګل ورځ دا کال دی 2013 د دسمبر د میاشتې یو ډیر سمنېټه ده پاکستان کې دا وخت د سهار 8 بجې دی افغانستان کې اته دلته واشنگټن ډي سي هي د اتوار د شپې 9 بجې دی د دسمبر ډیر سمنېټه ده خبرونه وړاندې کوم کې زه کلثوم کاکړیما د خبرونو تفصيلات درته وړاندې کوم خو اول غوښسي د نن ورځې سرټکو ته د افغانستان د ټاکنو آزاد کمیشن په افغانستان کې صدارتي ټاکنې د درو میاشتو پورې ځنډولو اعلان کړی د کمیشن مشر ویلي افغانستان کې با صدارتي ټاکنې د جولای په 6 نیټه ترسره کیږي د بنگلاديش د ټاکنو کمیشن د نتایجو تر مخه د هیواد وزیر اعظم شیخ حسینه واجد په سلرم ځل هم سیالي ګټلې او د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ویلی دی چې د بیدرکه بلوسانو ستونزې به اوارې کړي اوس د خبرونو تفصیلات په افغانستان کې د ټاکنو کمیشن چارواکو اعلان کړی د افغانستان صدارتي ټاکنې د جولای د میاشتې تر 6 نیټه پورې ځنډولې دي د اتوار یکشنبې دروز د ټاکنو آزاد کمیشن مشر ویلي د درو میاشتو پورې د انتخابات ځنډولو سره به اداره ته موقع ترلاسه سي چې یو شمیر تکنیکي ستونزې حل کړي او د انتخاباتو لپاره پوره تیاری وکړي د کمیشن مشر ګلا جان بدی په کابل کې خبریالانو ته ویلي په افغانستان کې صدارتي ټاکنې د کال 2019 د اپریل په میاشت کې ټاکل شوي وې خو د یخي موسم امنیتي چلنجونو او مالی ستونزو له کبله د ټاکنو لپاره په کار سامان تیارول او بیا په وخت ټولو ولایتونو ته رسول ګران وو نو ځکه دغه ټاکنې ځنډولې دي د افغانستان صدر اشرف غني څوک چې په دویم ځل هم صدارتي ټاکنو ته ودرېږي د ټاکنو د کمیشن د دې اعلان ارکلی کړی دی وړاندې صدر اشرف غنی ویلی وو چې صدارتي ټاکنې به په خپل وخت ترسره کیږي د بنگلاديش د ټاکنو کمیشن د نتایجو تر مخه د هیواد وزیر اعظم شیخ حسینه واجد په سلرم ځل هم سیالي ګټلې دي خو مخالفه ډلې د نتیجو منلو څخه انکار کوي او ورته د نوي ټاکنو غوښتنه کړې ده د ټاکنو د نتیجو تر مخه د میرمن ګوند 350 څوکیو څخه 201 اتیا باندې بریا موندلې ده او مخالفه ګوند یوازې 1 څوکۍ باندې ګټه ترلاسه کړې ده د ټاکنو په مهال د پیښو پره منځته سوي پوښو کو د وژل سوو تنانو شمیره ولس ته رسېدلې ده ټاکنو په مهال د تشدد د پیښو د خطر له کبله ټول هیواد کې 6,00,000 امنیتي ځواکونه پر ځای کړل سوي وو د بلوچستان د کورنیو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو د اتوار یکشنبې په ورځ د بیدرکه بلوسانو د سازمان وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز له مشرانو سره په کوټه کې ولیدل او ژمنه یې وکړه چې د بیدرکه بلوسانو ستونزه به هواره کړي د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا لانګو ادعا وکړه چې د 15 هیوادونو پټو استخباراتي ادارو په بلوچستان کې وضع خرابه کړې ده هغم دا ډول د بیدرکه بلوسانو لپاره د ژغ پورته کوونکي سازمان وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز ته وویل چې باید د هیواد وړاندې مشکلاتو په پام کې ونیسي او له دې ستونزو سره د مبارزې لپاره د حکومت سره همکاري وکړي او دا مسله باید په تفاهم او خبرو حل کړي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا ډیوا یو نیم ساعته خبری خبرونه تاسو ته د واشنگټن ډي سي د سټوډیو څخه پر ژوندۍ بڑا وړاندې کوو د خبرونو د لنډیز وروسته اوس تاسو ته تفصیلي راپور نه وړاندې کوو لومړی راپور د افغانستان څخه درته وړاندې کوو چرته چې د ټاکنو کمیشن چارواکو اعلان کړی دی چې په افغانستان کې صدارتي ټاکنې به د جولای د میاشتې په 6 نیټه پورې وځنډول سي تفصیلات د شعیب زاده په راپور کې درته وړاندې کوو
تیر ورځ د افغانستان د ټاکنو آزاد کمیشن مشر ویلی د دریو میاشتو پورې د انتخاباتو ځنډیدو سره به ادارو ته دا موقع په لاس ورشي چې یو شمیر تکنیکی ستونزې حل کړي او د انتخاباتو لپاره پوره تیاری ونیسي او نور اصلاحات هم وکړي شي. د کمیشن مشر ګلا جان بدی سیاد په کابل کې خبریالانو ته ویلي په افغانستان کې صدارتي ټاکنې د کال 2019 د اپریل په میاشت کې ټاکل شوې وې، خو د یخنۍ سخت موسم، امنیتي چیلنجونو او مالی ستونزو له کبله د ټاکنو لپاره په کار سامان تیار ول او بیا په وخت ټولو ولایتونو ته رسول ګرانو، نو ځکه دغه ټاکنې ځنډوي. نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان په غزنی ولایت کې به د ایالتي شورا او ولسوالیو ټاکنې هم د صدارتي ټاکنو په ورځ ترسره کیږي. د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی څوک چې په دویم ځل هم صدارتي ټاکنو ته ودرېږي د ټاکنو کمیشن دغه اعلان هرکلی کړی. وړاندې صدر اشرف غنی بیا بیا ویلي چې صدارتي ټاکنې به په خپل وخت ترسره کیږي. د افغانستان د صدر ویان هارون چغنسوری په خپل ټویټر پاڼه د ټاکنو د خپلواک کمیشن د فیصلې هرکلی کړی او ویلي دي چې افغان حکومت تیار دی چې د ټاکنو د خپلواک کمیشن سره د ټاکنو په ترسره کولو کې هر اړخیزه همکاري وکړي. د اتوار یکشنبه د ورځې دغه اعلان په داسې وخت شوی چې د افغانستان د ټاکنو آزاد کمیشن لا هم د اکتوبر په میاشت کې شوي لانجمنو پارلماني ټاکنو رای شمیري. د اکتوبر په میاشت کې شوي ټاکنو کې د افغانستان په 33 ولایتونو کې انتخابات ترسره شوي او تر دې دمه د افغانستان د ټاکنو کمیشن د 33 ولایتونو د انتخاباتو لومړۍ نتیجې اعلان کړي. د افغانستان په غزنی ولایت کې د بدامنۍ او په یو شمېر ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د اثر لامله په دغه ولایت کې پارلماني ټاکنې نه دي ترسره شوي. د افغانستان انتخابي کمیشن په دغه ولایت کې د نسلي ډلو په اساس د پارلماني غړو د ټاکلو په راولاړه لانجه هم دغلته د انتخاباتو د ځنډولو خبره کړې وه. د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان په پارلماني ټاکنو کې د ټاکنو په مرکزونو یا پولینګ سټیشنو د ډیر وخت انتظار، په ووټر لیستونو یا فهرستونو کې غلطیو، په بایومیټریک مشینونو کې خرابیانو او د وسلوالو لخوا د انتخاباتو ځنډولو ګواښونو، د یادو ټاکنو په پاکوالي شکونه او د خلکو لخوا نیوکې سیوا کړي دي. د افغانستان د ټاکنو آزاد کمیشن مشر سیاد ویلي ادارې هڅه کوي دغه ټولې خطاګانې سمې کړي او دغه شکایتونه بیا ونه شي او بې پلوه انتخابات ترسره شي. په افغانستان کې بیا یو شمېر څېړنکاران د صدارتي ټاکنو ځنډېدل د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو سره تړي چې د افغان جګړې ختمولو لپاره سلار راوباسي. د دغه پوهانو په وینا د انتخاباتو ځنډېدل به د افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد له موقع ورکړي چې د کابل حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرو اترو ته لار هواره کړي. په کال 2014 کې شوې افغان صدارتي ټاکنو کې هم په لویه کچه د درغلیو تورونه لګېدلي وو او د انتخاباتو وروسته صدر غنی او د هغه مخالفه کاندید عبدالله عبدالله د بریا دعوې کړې وې. د دغه وروستو جوړې شوې لانجه کې امریکا بیا مداخلت وکړه او د دواړو ترمنځ یو لوزنامه وشوه او په کابل کې یو ګډ حکومت جوړ شو.
وایس اف امریکا دیوا سارنه نیم ساعته خبری خبرونه ده. اوس تاسو ته وړاندې کوو چې په افغانستان کې کال 2013 څنګه تیر شوی. ما اوس چلیل تفصیلات راکوي.
د کلونو خونړۍ جګړو وروسته افغانان د یو بل خونړۍ کال 2019 کې په داسې مهال داخليږي چې یو خوا د امریکایي عسکرو د شمیرې د کمیدو د خطر او بل خوا د صدارتي ټاکنو د ځنډ سره مخ دي. د کابل یو زایتن ناصر احمد قمری ویلی
ما انتخابات پیش رو داریم و او معلوم نیست که انتخابات آیا برگزار میشه آیا نمیشه. کمیسیون مستقل
مون ټول ټاکنې لرو او دا لا معلومه نه ده چې آیا دا به تر سره شي او کنه. که څه هم د ټاکنو آزاد کمیشن د انتخاباتو تر سره کولو ذمہواری اخیستې، خو مونږ په خواني انتخاباتو کې لیدلی چې خصوصا په کابل کې سمره ډیر بمی بریدونه تر سره شول او سمره زیاته مرګ جوبله مخې ته راغله.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ پلان لري چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیره نیم په نیمه راکمه کړي. د افغان طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې خبرو اترو روانې پروسې په افغانانو کې دا هیله هم پیدا کړي چې د 19 کالو راهیسې روانه دغه جګړه به پای ته ورسي. وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ لا هم د امریکایي عسکرو د کمولو د خبر پخلی نه دی کړی. د کابل یو اوسیدونکی سید مصطفی ویلی
رهای امریکایی بر افغانستان به نظر ما در شرایط کنونی ضرورت است. ما نیاز داریم که دی یونایتد استیتس ما را تنها نگذاره چون شرایط کشور خراب است، کشورهای همسایه مخادله مداخله میکنند.
افغانستان که د امریکایي ځواکونو موجودگی ډیره ضروری ده. مونږ غواړو چې امریکا دې په افغانستان کې پاتې شي، ځکه چې زموږ د هیواد حالت ډیر بدتر دی او ګاونډي هیوادونه هم پکې مداخلت کوي.
په افغانستان کې روان کال په جګړه کې د ولسي خلکو د وژنو په حساب د شام نه هم مخکې دی او د ولسو کالو راسې په روانه جګړه کې کال 2013 تر ټولو زیات خونړې کال وو. ام افغانان چې د اوږدمهاله جګړې له وجې یې بې ثباتي لیدلې ده، ایف پی خبري ایجنسۍ ته یې ویلي دوی د خپل راتلونکو په اړه مایوسه شوي دي. د کابل یو ځایي اوسیدونکي ذبیح الله شیرداد ویلي
سال 2018 سال بود که 21 سال خونین بود از لحاظ سرباز امنیتی ما، شما این نیروی امنیتی، خبرنگاران.
کال 2013 د امنیتی عسکرو، خبریالانو او نورو لپاره یو خونړی کال وو. په ګڼ شمیر کې ځانمرګي بریدونه او وژنې ترسره شوې، بیروزګاری هم سیوا وه. زه د کال 2013 ښه یادونه نه لرم، نو ځکه وایم کال 2019 به هم ښه کال نه وي.
کال 2013 د امنیت په لحاظ یو ډیر بدترین کال وو. د کال په لومړۍ نیمایي کې د امریکایانو د مرګ ژوبلې کچه ډیره لوړه وه. طالبانو د پخوا په پرتله په لوی شمیر کې افغان ځواکونه وژلي دي. په کال 2001 کې د جګړې له پیل راهسې روان کال ځنی تر ټولو مرګني ځانمرګي بریدونه هم ترسره شوي. پکې په جنوري میاشت کې د کابل د ګڼې ګوڼې یو سړک باندې په امبولینس کې ترسره شوې بمی چاودنه هم وه چې پکې یو 79 کسان وژلي شوي او په 100 ژوبل شوي وو. سید مصطفی نور ویلي
امیدواری ندارم، واقعا امید ما به سال 2019 بسیار کم می باشم. سال 2019
د 2019 کال لپاره زمون هیلی ډیر ټیټی دی. په کال 2013 کې مونږ ولیدل چې زمونږ ډیر ځوانان په خپل هیواد پر خودو باندې مجبور شو او په نورو هیوادونو کې مهاجر شو او ژوندونه یې تباه شو. ګڼ شمیر عام ملکیانو او امنیتی عسکرو هم خپل ژوندونه د لاسه ورکړه.
په امریکا کې د جګړه ځپلو سیمو شمیر شمیرو ریکارډ ساتونکي یوې غیر دولتي تنظیم ACLED لخوا یوې اندازې تر مخه په روان کال کې په افغانستان کې د جګړو له امله 30,000 زیات مرګونه شوي دي او دا شمیره په شام او یمن کې په دې موده کې شوي مرګونو ګډې شمیرې برابر ده. د خبریالانو لپاره هم افغانستان روان کال په ټوله نړۍ کې تر ټولو خونړې کال وو، چېرته چې 15 خبریالان وژل شوي وو او د افغان ولس په بدمرغۍ کې زیاتوالی په وروستۍ تاریخ کې تر ټولو ناوړه وچکالی وه چې له امله یې 2,500,000 نه سیوا خلک د خپلو کورونو پرېښودو باندې مجبوره شول او د بشري مرستو تنظیمونه دوی ته خوراک او پناه ځایونه وړاندې کولو په لړ کې د ډیر بوج لاندې راغلل. په زرګونو کډوالو کورنیو ښارونو ته نږدې په عارضي ټنټونو کې ژوند شروع کړو او ځینو د خپلو قرضونو واپس کولو یا د خوراک ترلاسه کولو لپاره پیسو په بدل کې خپلې لوڼه واده کړې. په کابل کې د سیډنې یوې ادارې افغانستان انالیسټ نیټورک ډایرکټر تھامس ریټیګو تر مخه 2013 یو ډیر بد کال وو او په صورتحال کې بالکل هم خواله نه دی راغلی.
وایس اف امریکا د وډه خبرونه د واشنگتن ډي سي د استوديو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کیږي. خبري برخه ده د بنگلاديش څخه یو راپور درته لرو چې د بنگلاديش د ټاکنو کمیشن د نتیجو تر مخه د هیواد وزیر اعظم شیخ حسینه واجد په سلرم ځل هم دا سیالي ګټلې دي، خو د مخالفه ډلې د نتیجو د منلو څخه انکاري دي او د نوي ټاکنو غوښتنه یې کړې ده. تفصیلات تاسو ته د اشفاق مومند په راپور کې لرو.
بنگلاديش کې پولیس وایي چې د انتخابونو پر مهال د تشدد په پیښو کې د مړو شمیر 10 ته رسیدلی. د انتخابونو کې شیخ حسینه په دریم وار د ملک وزیر اعظمۍ لپاره تر ټولو غوره ګڼل کیږي. د انتخابونو د وروستیو نتیجو تر مخه موجوده وزیر اعظم شیخ حسینه واجد عوامي لیگ ګوند دې وخت تر ټولو زیاتې رای اخیستې دي، خو مخالف سیاسي ګوندونو مشران تور پورې کوي چې د رای اچولو په وخت خلک زورول شوي او بې ضابطګۍ هم رامنځته شوي دي. د مخالف ډلو ائتلاف مشر کمال حسین د اتوار په ورځ شوي انتخابونه ناسمه بللي او وایي نتیجې به یې ردوي. د واکمنه او مخالف ډلو لخوا د سخت حفاظتي ګامونو پورته کولو باوجود د انتخابي کمپاینونو په وخت تشدد پیخي د انتخابونو د ورځې پورې دوام وکړ. د فرانس خبری اداره وایي چې په ګرد ملک تر شپږ لکو پورې اسکر حالاتو قابو کولو لپاره پرځای کړل شوي وو. دیارلس کسان د واکمنه او مخالفه ګوندونو د کارکوونکو ترمنځ جګړو کې وژل شوي او درې کسان بیا د انتخابي خوځو خوندي کولو لپاره ودرول شوو پولیسو لخوا په ډزو وژل شوي دي. د فرانس خبری اداره وایي چې یو پولیس افسر هم د مخالفه ګوندونو د کارکوونکو لخوا د تشدد په پیښو کې وژل شوی دی. په تیرو لسو کالو کې په لومړي ځل د 14.5 کروڑ آبادۍ ملک کې ډیر په کم شمیر خلکو د رای اچولو عمل کې برخه اخیستې. وزیر اعظم شیخ حسینه په خپله یو وینا کې پرون ویلي د دې یقین دی د ملک زیاتره خلک به کشتۍ ته ووټ ورکوي. کشتۍ د عوامي لیگ ګوند انتخابي نښه ده. زیاتوي دوی ته به یو بله موقع ورکوي چې د ملکي وګړو خدمت وکړي او د پرمختګ روانه لړۍ دوامدار وساتي او بنگلاديش ترقی یافته ملک جوړ کړي. د حسینه غټ مخالفه ګوند بنگلاديش نېشنلېست ګوند دی چې مشري خالد ضیا کوي او دې وخت په جیل کې ده او د ملک عدالت د بډې رشوتونو په تور انتخابونو کې د برخه اخستونه ورباندې بندیز لګولې دی. د خالد ضیا په غیر موجودګۍ کې مخالفه ګوندونو یو ائتلاف جوړ کړی چې مشري د شیخ حسینه د ګوند عوامي لیگ یو پخوانی غړی دوه اتیا کلن کمال حسین کوي چا چې د اکسفورډ یونیورسټۍ نه د وکالت سند ترلاسه کړی دی. هغلی حسین وایي چې ټولو خلکو ته یې په فون ویلي چې څه هم تاسو تخکاری ما ته د شکایت پر ځای په انتخابي خوځو ریټرنینګ افسرانو ته او د هغوی مشرانو او رسپانو ته دغه معلومات ورکوي. دی وایي چې دوی به شواهد راجمع کوي او بیا به یې حکومت او انتخابي کمیشن ته وړاندې کوي. د موبایل سرویس بند کړی شوی وو او د ډاکا ښار لارې کوڅې خالی پرتې وې ځکه چې په زیات شمیر خلک خپلو کلو ته د رای اچولو لپاره تللي وو. په انتخابي خوځو د واکمنه ګوند د کښتیو پوسټرې لګېدلې وې او د مخالفه سیاسي ګوندونو ائتلاف کوم پوسټر په نظر نه راتلو.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان بلوچستان ایالت څخه راپور درته وړاندې کوو چرته چې د بلوچستان د صوبای وزیر ضیا لانګو د اتوار یکشنبې په ورځ د بيدرکه بلوچستانو د سازمان وایس فور بلوچ میسنګ پرسنز له مشرانو سره په کوټه کې لیدلی وو او ورته ژمنه ورکړه وه چې د بيدرکه بلوچستانو ستونزه به ډېر زر هواره کړي. تفصیلات تاسو ته په دې اړه د حمید سمسور په راپور کې وړاندې کوو.
د بلوچستان د کورونو چارو نوی صوبایي وزیر میر ضیا لانګو د بيدرکسو خرګو له سازمان سره نن په کوټه کې ولیدل. د کورونو چارو صوبایي وزیر ضیا لانګو وویل چې دلته و بلوچستان ته او بلوچ ته ډیر زیان رسیدلی دی. ځینې خلک د پاکستان پرنامه اخستلو باندې وژل شوي دي او چې کوم تلاپات اوښتې دي داغو ازاله نسی کېدلی. اوس تکل کوم چې د بيدرکسو خلګو ستونزه اواره سي. زه په ایمانداری سره دغه کار مخ ته بیول غواړم. ډیر خلک پر دې باندې سیاست کول غواړي.
میری خواهش ہوگی کہ ہفتوں مہینوں میں میں ان سب جو ہمارے دکھی لوگ ہیں ان کے دکھوں کا مداوا ہو سکے.
زما خواهش دی چې په اونۍ او په میاشتو کې دغه ټول چې زموږ کم زیر سوي خلک دي د دوی خواشنی ختم کړل سي. ضیا لانګو پر مخ زیاته کړله چې د بيدرکسو خلکو شمیره له یو بل څخه ډیره مختلفه ده.
اوس مې کچھ ډیټا ایسا بھی آ رہا ہے کہ بالکل لوگ لاپتا ہیں. یہ بھی حقیقت ہے. ملک حالت جنگ میں چل رہی ہوتی ہے. اس میں ایجنسیاں پانچ چھ ملکوں کی کام کرتی ہیں, تنظیمیں کام کرتی ہیں, بچے پہاڑوں پر جاتے ہیں.
داسې شمیره هم ستا چې خلک بے درک سوي دي. په دې کې شک نشته. حیواد د جنگ په وضع کې دی. دلته د 15 حیوادو استخباراتي ادارې په کار بوخت دي. سازمانونه کار کوي او ځوانان غرو ته ځي. تر حقیقت پورې د رسیدلو لپاره یوه میاشت او دوه لګېدلی سي. پر دې مهال باندې د بے درک سو خلکو د سازمان مرستیال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ هم موجود وو.
ہمارا کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے, نہ ہماری سیاسی وابستگی ہے کسی کے ساتھ. آج بھی میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جو پہاڑوں پہ گئے ہیں ہمارے لسٹ میں اس کا کسی کا نام نہیں ہے.
زمر لہی چا سره سیاسی اڑی کی نستا نن زدا ویم چې خوم خلق غرو ته تللی دي. د دوی نمونه زموږ په پیرس کې شامل نه دي. او یا چې کوم خلک بارني حیوادو ته تللي دي هغه هم له موږ سره نه دي درچ سوي. په دغه غونډه کې د بلوچو د بشري حقوقو د سازمان مشره بی بی ګل بلوچ هم موجوده ولا.
ایک صحافی نے ابھی سوال کیا کہ اسلم بلوچ کو وہاں پہ مارا تھا اور وہ مسنگ پرسنوں کے لسٹ میں تھا, ہمارے پاس سارے لسٹ موجود ہیں.
یو خبریال دا پښتنه هم وکړه چې اسلم بلوچ په کندهار کې وژل شوی او دا غنوم د بيدرکسو خلکو په پیرس کې شامل دی. له موږ سره ټوله پیرس ته چې څوک یې غواړي هغه موږ ورکوو او موږ واسمبلۍ ته هم ورکړی دی. په هغه کې هیڅ ډول داسې نمونه نسته. په بلوچستان کې له تیرو دولس کلو څخه امنیتي وضع دلته ډیره خرابه ده. په 2016 کې د اګست په 26مه باندې نواب اکبر بوکټي په پوځي عملیاتو کې ووژل سو. لاغه را په دې خوا دلته ناڅرګند بلوچ وسلوال سازمانونه بیلی بیاری بیلپ او لشکرې بلوچستان د کښتې کچې بغاوت پیل کړی دی. دوی د پنجاب ایالت وګړي د ګازو پایپلاینونه او امنیتي سرتیری هدف کوي. حکومت ادا کوي چې بارنۍ هیوادونه دلته په بلوچستان کې امنیتي وضع خرابول غواړي. خو بلوچ ملت پاله بیا ویي چې د دوی په زرګونو کسان بې درکه دي چې په دوی کې د یو شمېر مړي هم ترلاسه شوي دي. حکومت د بې درکسو خلکو د راخوشي کېدو لپاره کمیسون هم په کار اچولی دی. د موجودت د تحریک انصاف تر حکومت له مخه نواز شریف او پیپلز پارټي حکومت هم اعلان کړی و چې دوی به د بلوچستان د بې درکسو خلکو ستونزه اواروي. خو تر اوسه پورې و هم د دې لپاره عملی ګام نه و اخستی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو کوټه.
وایس اف امریکا ډیوه ده د خیبر پښتونخوا څخه راپور درته وړاندې کوو، چرته چې په وروستیو کې د پاکستان د ریلوی وفاقي وزیر د سفر په مهال د سیلګری او کلتور لپاره کارکوونکو ځینو غوښتنه کړې وه چې په خیبر پښتونخوا کې سیلګری ته وده ورکولو لپاره د خیبر سټیم سفاري نومي ریل ګاډۍ د بیرته پیل کړي. تفصیلات هسته په دې اړه سعدیه قاسم شاه په راپور کې وړاندې کوو.
د پیښور نه تر خیبر پورې تاریخي لارې باندې د انګریز د وختو پروت ریل پټلای باندې د اورګاډي د لارې سیلګری بیا را ژوندي کولو لپاره د پیښور ثقافتي تنظیمونو هلې ځلې شروع کړي او دا غوښتنه تیرونه پیښور ته راغلي د ریلوی وفاقي وزیر شیخ رشید نه هم کړې وه. دغه تنظیمونو په دغه تاریخي لارې خیبر سټیم سفاري یا د اورګاډي د لارې د سیلګری بیا را ژوندي کولو امکانات په هکله جایزه اخیستل هم شروع کړي او حکومت ته ډېر ځل خپل رپورټ وړاندې کوي. په دغه تاریخي لارې باندې د نویم لسیزې نه تر کال 2008 پورې کوم سهرای ټریولز با سیلګر اورګاډي کې پیښور نه تر خیبر بوتلل د دې مشر ظهور دورانی صدا ویل.
دا دا ریل پټری چوي کنه ریل وی لاین دا تقریبا پیښور نه والے په میلیونو کې حساب باندې 35 مایل جوړیږي، لکه 50 کیلومتر جوړیږي چې پیښور نه دا به وته لاړو جمرود ته. بیا جمرود نه لګونې مخکې لغر د پاسه بتلو ټوټل ډیسټنس دې یو ټوټل 35 میل دې او په دې باندې نو مت خبرې دا دې په دې باندې تقریبا 34-35 ټنلز دې سرنګونه دې ډیر اعلی او هغه نه پس بیا دې کندارې جوړې شوې دي او دا تاریخي لحاظ باندې انجینیرینګ په لحاظ باندې ډیر عجیبه غوندې سیستم ته ډیولپ شوی او پرنګیانو کړو چې دا ټرین خو سیدا موټر په شان دې بره نشي ختې. خو د دې خطرونو لپاره آیو طریقه جوړه کړې وه چې دا انګریزي دا لفظ دې زیڈ یا ڈبلیو دا طریقه باندې وکاري بره چل بره بلاړو بیا ورستو راغو بره بلاړو بیا ورستو راغلی چې پلو راتلو کې هغه لگ 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 کوشتې دو ځکه بیا بره وخت انتهایی تاریخي او دنیا کې کوم خلق د ٹرین سفر کې دلچسپی لري نو آئی لپاره ډېر لوی اٹریکشن دی.
ظهور دورانی وای 13 پیښور ته راغلی د وفاقي ریلوی وزیر شیخ رشید نه دوی پختلی او حکومت ورته دا باور ورکړی چې ډیزر به دوی خیبر سټیم سفاري بیا شروع کوي.
آی دا بالکل جوړی کې لګیا دی مونږ باندې خاص کو لګیا او ورلد بینک هم وینا کړی دا خاص مو ته کړی دی اعظم دا یو د سیاحت لپاره چې انټرنیشنلی د دې ډول اهمیت دی چې دا ځا ټیک شي ان شاء الله. زما خو ډیر هوپ دی دا کار به کیږي ان شاء الله.
د هریټیج سوسایټی نومې یو ثقافتي ادارې او دغه خیبر سټیم سفاري د لارې سیلګری شعبې کې تجربه لرونکي شفیق الله د دې اورګاډي د لارې سیلګری او د تیر وختونو په حق له دیوانیو ستاسو دا وویل.
دا موږ داسې په دې لیټ 90s کې شروع کړو دا خیبر سټیم سفاري.
خجی
او دا ټرین د خیبر سټیم سفاري نو دې ته به موږ یو وی چې ان امبیسډر آن ویلز چې دا د پاکستان یو سفیر دی په پایو باندې او موږ دې دنیا ته انټروډیوس کړو تعارف را ته وکړو چې دا غټ غټ خلک به راتلل نو یو ځل یو 30-35 کسان راغلي وو په هغې کې د برټن د یونای یونائیټډ کینګډم ایئر چیف مارشل او هغه لیډر او بیا لکه چرچل نوم بتا سو ډیر اوریدلی کنه ایکس پرایم منسٹر د برټن دغه نو سیو پکې دا پرنسز ایزو ډچ ایزو پکې دا غټ غټ خلک مالدار خلک دا ټول راغلي نو دا دیار لس جازونه په پاکستان په زنګ په ایئرپورټ کې په پیخور کې لینډینګ
ظهور دورانی وی د بد امنیت او د سیلابونو د لاسه د انګریز د وختو د ریل دغه پټلای هم خراب شوی خو هیله لري عالمی بانک او صوبایي حکومت په خپل مرستو سره دغه تا سیلګری بیا راجوند کی تیر کال هم د خیبر ایجنسی په خوانی پولیټیکل ایجنټ خالد محمود د جمرود نه تر شګی کلی پوري د اورګاډي د لارې سیل سہولت شروع کولو هڅه کړې و خو د سکیورټي ادارو له طرفه ورته اجازه نه ورکړې شوې خو اوس د قبایلی ضلعو صوبې کې زمکې دو سره د خیبر سټیم سفاری د لارې سیلګری بیا راجوندی کولو هڅه شروع شوه سادیا قاسم شاه وایس اف امریکا ډیوا نیوز پیښور
وایس اف امریکا د ودا کال 2013 اخري ورځو کې دی او په پاکستان کې د زراعت یا د زراعت کارکونکو لپاره ش کال نو ولې چې یو شمیر کروندګرو ډیر زیاتې ګیلې درلودې په دې اړه د ملک وکاس راپور ترته وړاندې کوو
پاکستان یو زری ملک ګڼل کیږي او زراعت د پاکستان د اقتصاد د ملا تیر حسابيږي او تر اوسه پورې د سانګیتا د پاکستان د حکومت پام ډیر کم راګرځیدلې ده په تیر میلادي کال 2013 کې په ملک کې د زراعت او انډیکس یا پیمانه پخکته تللی ده او کروندګر په اقتصادي لحاظ پشا تللی دي پاکستان زیاتره چینی غنم او روج پیدا کوي او دغه فصلونو اصل फायदा د کروندګر په ځای اړتیانو او لوی لوی صنعتکارو یا سرمایه‌دارو ته رسی څوک چې دغه فصلونو په اغستو او خرڅولو کې د منځګړی کردار ادا کوي د ایوان زراعت خیبر پختونخوا نائب صدر ظاهر خان په دې اړه زینو ستونزو ته اشاره کوي او وایي
د هر یو فصل کا غنم نه کاغه غنې نه او کاغه نور فصلی ویجیٹیبل دی و هر یو سیز کے دے زمیندار 20-25% لاست کاغار سے کری دی و لاس گئی نو چی پیرلل متواتر دلس دو لسو کال را چی دی لاس 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 دی بس گئی دی بیاز مکہ خرسی
د سبزو یو کروندګر وای چې په فصل باندې خرچه ډیره کیږي خو د مناسب مارکیټ د نشوالي له امله هاغه مره ګټه نه ورکوي څومره چې پکار ده او اکثره زمیدار اوس د کاروندې نه لاس اخلي
ماګه د شل کیلو تروله چې کم ده دام غرول د پسالوی خروپې او 25 روپې خرسيږي او خرچه په راځي تقریبا په 500 نه زیات راځي دا غشان گازرې دي یو یو مزدور نه سباجي په 200 روپې دي
حکومت د زیتونو بوټي او باغونه مفت لګوي د ټنل یا به موسمه سبزو او میوه باندې کار کوي خو نغداور فصل تماکو په صوبه کې کمیږي خو د غوخې یا پيو زیاتولو باندې هم کار کوي خو د زراعت د ترقې او د کروندګر سوکاله د پاره د ټکسونو کمول د بجلی د نرخ راغورځول نوې مارکیټونه را پیدا کول او کروندګرو ته سبسډي ورکول بنیادی ضرورتونه دي خو په پاکستان کې دغه بنیادی خبرو ته پام نه کیږي ګوړه چې د پښتونخوا نغداور فصل دی د مارکیټ د نشټوالي په وجه په مناسب نرخ نه خرڅيږي او زمیداری پریشان کړی دی البته کویلیو اډیشن یې وشي نو کاروندګر ته فائدہ رسیدي شي په دې اړه یو زمیدار وایي
دا موږ د 13 بارکو چې دغه موږ ته لګې شل روپیا باندې شي په منډو کې خدا ګوړې پیسې نه کوي اور دل په ګلار شي کمیشن په ګلار شي نور په کې خو دې وولي شي
البته د نوی حکومت لوري تزارات د نوی پالیسۍ په اعلان سره به پته لګي چې موجوده حکومت په دې حق لا څومره سنجیده دی ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډی ون نیوز په خبر
وایس اف امریکا دی وا سره نه خبرونه هم دا مهال پای ته رسیږي ډیره مننه چې تاسو موږ سره مل پاته سواست هم را سره اوسېږي په دې سپو به تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او یو رب بیا د دی وا همکاران د مازیګر 5 بجې پاکستان په وخت او 5 نیمې بجې د افغانستان په وخت تاسو په لور راځي زه وړاندې کوم کې د خبرونه کوربه وم کلثوم کاکړ او پروډوسر وم ماوس جلیل تاسو ته یو شاو راځو